زړښت سن تر رسیدلی او د نور نشي کولای چې خپل کار ته ادامه ورکړي، د دې لپاره اصلا لازم تدابیر نشته. د دې لپاره باید داسې ځایونه برابر وي چې دی هلته کښېني او پارک واوسي. موږ پارکونه لرو، دا د ځوانانو پارک دی، نوم یې د ځوانانو پارک دی، دا د ښځو پارک دی، مګر د زړو دپاره هېڅ پارک نشته دی. چې دولت باید دغه اسانتیاوې برابرې کړي د زړو لپاره، او یعنې د دوی د تجربو نه په مختلفو برخو کې کار واخیستل شي. متقاعدین کله چې تقاعد وکړي، بیچارهګان وګوري چې د هغه خپل معاش د اخیستلو دپاره دوی دومره په عذابېږي. داسې یو درست سیستم د دې دپاره نشته چې دوی باید ډېر محترمانه مؤدبه انا به د خپل امتیازات تر لاسه کی، حتی لازمه ده چې د کورته ویول شي. مګر لبد مرغه چې دی کله کله دغه تقاعد اخسلو نه بیزاری کی چې اصلا تر لاسه نه کی، په داسې حال کې چې دی چې کله تقاعد اخلي دی او ادارې نه کله دغه اداره ضرورت پیدا کوي چې دیو مشکل سره مخامخ کیږي، به د دې تجربه څخه به هم استفاده وشي، د دې لپاره هم مجلسونه جوړ شي، د دې تجربه څخه لبد مرغه چې په دغه برخه کې هم اساس لازم دی توجه نه ده شوی او عملی بنه ډیر ضعیفه ده. خو هغه برخه چې ډیر د قانون ورته په غو باندې ټینګار لري، د معلولینو حقونه دي چې هلته د دغه ځانګړي قانون په موجودیت کې د ته یو تعداد مالی امتیازات ورکړ شوي دي چې د دې ته د میاشتنی معاش په نظر کې نیول شوی دی معلولینو ته. مګر په نورو برخو کې چې قانون صراحت لري، هغه څنګه چې لازم ده عملی بڼې ډېرې هغه دي کمزوري دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
بیا هم شرغلست سپای سب په دې برخه کې اړوند ارګانو ته څه کول پکار دي ترڅو اړو کسان ته خپل حقوق پر وخت ورسوي؟
هر ټولنه قانون چې کله په ټولنه کې وضع کیږي تصویبیږي، د دې لپاره چې په ټولنه کې نظم راولي. ټولنه باید انضباط پکې راشي او هر سړی خپل حدود او حقونه وپیژني او په هغه باندې حرکت وکړي. صراحت لري چې دغه حق تا ته درکړ شوی دی، ته باید دغه کار وکړې او دغه کارونه کې دغه امر ده نه ده، ځکه چې کله اما کول یو کار خلاف د قانون جرم ګڼل کیږي، او کله د چې قانون وي چې دغه کار وکوتی ونه کوي هغه هم جرم ګڼل کیږي. مګر دولت لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د قانون حاکمیت هغه څنګه چې لازمه ده نشته. علت دا ده چې هیڅ کله چارواکي او خلک په دغه حالت کې چې یو خزه یو یتیم یو معلول قرار لري، کچیر خپل ځانونه د هغې په موقف کې او ویني او کچیر زه دغه معلولیت لرم جوړ سړیم او دواړه پخې زما قطع شي یا دواړه سترګې زما بینایی ونه لري یا دواړه لاسونه ونه لرم، او هغه هم د دغه ټولنې د غلطو سیاستونو له کبله، یعنی د جنگ په ذریعه دغه کار شوی او دغه ټولنه بیا هم ورته توجه نه کی، تبا دغه قشر ناراضی کیږي او د ټولنې په مقابل کې د عقدې اخلي او د خپل مخالفتونه اخلي. دی باید ډیره توجه ولري دغه اسی پذیرو زیانمنونکو قشرونو ته، ځکه چې دی هغه خپل محدودیتونه چې لري او معلولیت او د تمامو مشکلاتو سره ژوند کوي. دولت مکلفیت لري چې دی هغه ټولې غوښتنې چې په قانون کې ورته ځای ورکړی دی او قانون گذار هغه تصویب کړی دی، حکومت دې ته مکلف دی چې دا په ډیره خواجه په ډیر احترامانه او په درناوي سره دغه مواد د قانون تطبیق کړي، او دی هم په دغه صورت کې کولای شي چې قانون ته غاړه کړي او هیڅ کله د قانون خلاف یو عمل تر سره نکړي. زما هیله دا ده چې چارواکي هغه مکلفیتونه چې لري، هغه قانون چې کوم امتیازونه دغه قشر ته ورکړي، دغه پلی کې او خپل ایمانی او وجدانی دنده په سالمه توګه تر سره کړي.
ډیره مننه
له تاسو هم مننه کور ودان.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وي خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک کلام ملسه
آزادی رادیو. کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مو ومنئ. آیا فلکلور پیژنئ؟ هو، فلکلور د ولس پوهه ده چې د یوې ټولنې بیلابیل مادي او مانوي توکي په خپل لمن کې رانغاړي. دا توکي ښایي مثبت پیغام ولري او یا هم منفي، خو زموږ د فلکلور برخه جوړوي. باورونه، دودونه، شفاهي ادب او زموږ د ژوند یو شمېر نورې مادي او مانوي خواوې د فلکلور برخه ده. دا چې موږ فلکلور ښه وپیژنو او د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړو، نو موږ هم نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړو. ملتیا مو وکړئ.
درنو اوریدونکو، فلکلور د ولسي ژوند هنداره ده. په دغه هنداره کې د یوې ټولنې د وګړو دودونه، انګیرنې، چال چلند، کړنې او د ژوند مادي او معنوي ارزښتونه خوندي دي. دا باید له یادونه باسو چې د فلکلور ساحه ډیره پراخه ده او هر ډول خرافات، متلونه، ولسی ادب او داسې نور پکې شامل دي. له لیکوال او چیرونکي محمد یاریار سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د فلکلور پر ارزښت او فلکلوري کوروکو غږېدلی دا اوریدلو بلنه درکوو.
د ولس پوهې ته فلکلور ویل کېږي. فولک خلق خلق او لور د پوی په معنی د خلق پوه ولسی پوه هغه د ولس عامیانه باورونه، عقاید، انګیرنی دا په فولکلور کې راځي. هر هغه څه چې د خلقو یا د عامو خلقو په عامه ذوق پرې اړه ولري هغه فولکلوري توک کې حسابل کیږي. مثلا د خلقو باورونه دي، متلونه دي او اصطلاحات دي، مثلا ولسی شعرونه دي، یا مثلا ځینې دودونه، رواجونه، مثلا یو نیم کلتوري مادي توکي د ژوند، مثلا کلالي ده. کلالي موږ د په افغاني فولکلور کې کولای شو مطالعه کو. ولسی ذوق باندې د کورونو جوړښت، مثلا زموږ تاسو کلیوال کورونه چې په کومه طریقه او دغه جوړ زیات موږ فولکلوري ذوق ویلای شو.
کلتور او فولکلور هغه توکي دي چې یو بل سره اړیکې، یعنی ډېرې غښتلي اړیکې لري او مخې په یو بل کې شامل اوسېږي. د ورتهوالي د اړیکو او د بیلخت په اړه څه وایي؟
کلتور خپله ډېره پراخه ساحه په بر کې نیسي. کلتور د ژوند یو ډېر وسی فریم دی او فولکلور شدید کلتور په دننه کې د کلتور یو برخه جوړی.
څه فکر کوي اوسنی لیکوال چې څومره کار د فولکلور پیژندنې په برخه کې کړی دی، راټولونی کړی دی، دا کافی وي او څنګه؟
دا کافی نه دی. البته غنیمت دی، سړی غنیمت ورته ویلی چې زموږ مشرانو، لیکوالو د زموږ د فرهنګ په مختلفو اړخونو کې ډېرې خولې ته کړې دي، کار کړی دی. له بده مرغه د جنگ په دوران کې زموږ ټول علمي او تعلیمي مؤسسات رنګ سوله. زموږ معنوي او مادي ارزښتونه او شتمنۍ له منځه ولاړلې یا ډېرې سختې متضرره سولې. دغه د څلورو لسیزو جنگ په دوران کې موږ ټول علمي او تعلیمي بنیادونه زموږ ضعیف سوله یا ړنګ سوله. له بده مرغه په اوس وخت کې چې ګورو، کله چې موږ 50 کاله مخکې د پښتو فولکلور په ډګر کې خلک ګورو چې هغه هم د فولکلور راټولونې په برخه کې دوی څومره فعال او فولکلور راټولاوه او هم د فولکلور کې تیوریک څېړنې کولې، هغه اوس بیخی وجود نه لري. لبه مرغ په ځوان نسل کې زموږ بیخی په هر اړخ کې د علم موږ شاته تللي یو. پښتو فولکلور یو غنی فولکلور دی او د پښتو فولکلور په اندازه بل غنی فولکلور موږ په دغه سیمه کې په هیڅ ژبه کې نه لرو. ډاکټر عبدالغنی برزین مهر دی د دری ژبې یو مسلم استاد دی او ډیر قوي استاد دی، مولانا شناس دی. هغه فولکلور کې هم ډیرې زیات څېړنې کړې دي. هغه به کله کله چې به د ده په مجلس کې زه ناست وم او دی چې به کله بحث پر پښتو فولکلور باندې راغی او د پښتو فولکلور په اړه باندې به چې ده کله بحث شروع کړي په داسې حال کې چې پښتو یې ډېره زده هم نه وه، اما ډېر شور باندې پیدي کله چې به ده د پښتو فولکلور په اړه باندې بحث کاوه دی به یو رقم هیجاني سو. مثلا ده به دغه یو فولکلوري شعر وایه، مثلا استاد نشناس هم دا ویلي دي: دروندي امیل په غاړه موړه سنګین دي امیل. کله چې به دا فولکلوري شعر ده تشریح کاوه ده به ویل ول ستا په ذهن کې د دغه معشوقې یو ډېر باریکه غاړه، ډېره ظریفه غاړه تصویري ده چې حتی دغه امیل هم د دې په غاړه کې دروند دی. یعنی ته وای کولای سې چې د دې معشوقې د غاړې ظرافت یا د دې د ظریفه معشوقه ستا په ذهن کې دا تصویر کې دی. به یو رقم چې کله به د بحثونه کوله دی به یو رقم هیجاني سو. او دا ما د څه خبرېدلي وه چې په دغه سیمه کې پښتو فولکلور غني، شتمن او ډېر ظریف، ډېر جالب او ډېر په زړه پورې دي. پر دې اساس باندې د پښتو فولکلور راټولولو دپاره هم موږ ډېر څه په مخ کې لرو.
محمد واصل وصال چې د فولکلور په برخه کې څېړنې ترسره کړي وایي چې فولکلور د خپل پراخ ساحې په درلودلو سره ولسی موسیقي هم په خپل بار کې نیسي. دای وایي
په اوسنی وخت کې که هم وګورو یو شمېر هغه د سن نه پاخه خلک او یا هم یو څه عمر خوړلي خلک که وګورو اوس هم هماغه تقاضا لري. هغوی وایي چې زموږ فولکلوریک موسیقي چې په هغه کې د ټولنې یو شمېر هغه پیغامونه او هغه د خلکو د زړه خبرې به پکې ځای پر ځای شوې وي چې د ټولنې غوښتنه وه. یعنی نن سبا چې موږ او تاسې وګورو که د موسیقۍ سره خوا کې هغه د شعر خبره هم ډېره زیاته مهمه ده چې پخوا به که موسیقي فولکلوریک و نو فولکلوریک شعرونه او زموږ د فولکلور د ادب نه به هم په سندرو کې ډیره استفاده کېدل او همغه مسایل به د موسیقي په ژبه خلکو ته بیانېده او خلکو به هم همغه سا اورېده او فکر به کوو چې د دوی د ژوند دغه تصویر په همدغې فولکلوریک موسیقي کې دوی ته بیانېږي او د هغوی د زړه خبرې به وي، د هغوی د ذهن خبرې به وي، خوښېدل به وي. اوس هم ښایي یو شمېر خلک وي چې د دغسې موسیقۍ سره ډېره زیاته مینه لري.
د نوموړي په خبره چې په دې وروستیو کې فولکلوریک موسیقي بیرنګه شوې دا چې ولې وصل وایي
که سړی رښتیا وایي نو پخوا وختونو کې زموږ فولکلوریک موسیقي ته د خلکو پام او توجه ډیر وو. خلکو به فولکلوریک موسیقي ډیره زیات اوریدله او علت خای هم دا و چې هغه وخت کې ژوند همغه حالت کې و چې خلکو ته همدغه موسیقي په لاس ورتله چې دوی باید همغه واوري. خو د مودرن دور د نوې دور پر اتلو سره د موسیقي په حالاتو کې هم تغیرات راغلل. د دې ترڅنګ د خلکو تقاضاوې هم تغیر شوې د وخت زمان په تیرېدو سره. نو په دې لحاظ باندې یو لکس هغه فولکلوریک موسیقي زمونږ په دې روان وخت کې وینو چې تته شوې ده.
د ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل لیکوال او ژورنالیست مسعود حقمل چې د لیسانس دورې مونوګرافي د فولکلور په یوه برخه لیکلی وایي چې فولکلور په خپله دایره کې ارزښتمن توکي رانغاړي. د ویل
فولکلور یا ولسی ادب دا د ولسونو یا د خلکو د امروان یا د امر ژوند انزور دی. په دې کې د یوې سیمې یا د یو کلي ټول ژوند انزورونه ده. فولکلور ارزښت په دې کې دی چې کومنګ تاریخ ته وګورو یا د تاریخ مطالعه کوو په هغه کې یوازې د هغه چا یادونه کیږي چې هغوی د وخت امپراتوران تیر شوي وي یا هم د وخت پادشاهان تیر شوي وي. د هغوی یادونه په تاریخ کې شوې ده، تر مونږ هم رسیږي او له موږ پاتې نسلونو ته به هم رسیږي. خو د فولکلور ارزښت بیا په دې کې دی چې دوی د ولس سره نږدې هغه کیسې خلکو ته په تاریخ کې پرېږدي، هغه کیسې خلکو ته د راتلونکي نسلونو لپاره پرېږدي چې تاریخ هغه نه دی راغستی. فولکلوري ادب دی چې د دوی رسم او رواج راخلي راتلونکو نسلونو ته رسي.
د اقمال په خبره چې لیکوال او چلونکي باید په دغه برخه کې څېړنې ترسره کړي، ځکه فولکلور د یوې ټولنې د عامه روان د پیژندنې لپاره اړین دی.
د فولکلور د څېړنې لپاره اړینه ده چې تحقیق وشي، څېړنه وشي. هغه په دې معنی چې هغه محصلین چې له پوهنځیو فارغیږي، یا هم هغه محصلین چې ماستری دوره مخته وړي، هغوی باید په تیزیس ولیکي. محصلین باید چې فارغیږي هغوی مونوګرافونه ولیکي. همدغه د ولس د ژوند انځور د کتاب په بڼه باندې راتلونکو نسلونو ته پاتې کیږي. تحقیق ته اړتیا ده سو وکولی شو چې ولسی پوهه موږ راتلونکو نسلونو ته انتقال کړو.
لیما شګیواله یوه د ځوانو لیکوالو له ډلې څخه ده چې له پښتني فولکلوریک ادب سره مینه لري. نوموړي وایي چې په هیواد کې له پته مرغه داسې کومه رسمي مرجع نشته چې د فولکلور په برخه کې ځانګړې خبرونې وکړي.
لکه پخوا چې موږ لکه څنګه چې پوهیږو یو مجله وه د فولکلور په نوم چې هغه مختلفو نومونو باندې د تاریکي په وخت کې او د نجیب وخت کې حتی د طالبانو وخت کې او د کرزي په لومړیو وختو کې هم دا مجله وله. منتها اوس دا مجله نه نشریږي او دا یو غټ مشکل دی، ځکه چې زموږ ځوانان او نوي نسلونه ماشومان د دې خبر نه بي خبره دي چې موږ ښه فولکلوریک مواد لرل.
د کابل څنګه محمد خان احمدی وای چې پښتني دودونه د پښتني فولکلور یو ستره برخه جوړوي، خو له بده مرغه یو شمیر دودونه مخ په ورکی دودي.
دودونه یا د فولکلور یو برخه ده. د ته اوس چې په افغانستان کې دغه مخ په ورکی دودي یا کار نه ورته کې یو همدی لا تعداد دی چې د نوې ټکنالوژي او د نوې عصر سره دغه دودونه ته پاملرنه نه کوي. هغه چېړونکو چې اوس په فولکلور کې کار کوي هغوی ته پکار ده چې دغه دودونه باندې لیکنی وکړي، په دغه دودونه باندې کتابونه ولیکي، دغه دودونه په یو عملی بڼه ولسته پریږدي.
د نوموړي په خبره چې که څه هم د زمانې غوښتنه ده چې بدلون رامنځته شي، خو بیا هم د دغه دودونو د خوندي ساتلو لپاره باید لیکنی وشي تر څو راتلونکی نسل ترې خبر واوسي.
مینوالو، لا هم د پښتني فولکلور ځینې برخې نه دي څېړل شوي او یو شمېر نور فولکلوریک توکي، دودونه، باورونه او داسې نور لکه د ژرندې په اړه باورونه، کیسې، د لو لور دود، د اشر دود او یو شمېر نور داسې نور دودونه او رواجونه شته چې د فولکلور غنی برخه جوړوي، خو دا ټول د لمینځتلو په حال کې دي. په کار ده چې یو شمېر لیکوال او څېړونکي پر یادو موضوعاتو څېړنې ترسره کړي تر څو خوندي پاتې شي. لنډی چې د ولسی ادب یو ډیره بډایه برخه تشکیلوي او په پښتني فولکلور کې ځانګړی ځای لري، موږ هم نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په څو لنډیو تمامو. کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مودادی په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.
تا مسافر کمائی کدی زمانو زمانو ایری بالور کی جواب ننویا آن دردان اشنائی مکو اورو گردائی بس کچی مانو مانو ہی پزانے بوری لگو